خبرونه کې مو ګډون وکړ، ته راتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو. الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د ماځیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام مولا اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، و باور چې د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بلل دي. یو شمېر نور مطالف هم لرو. د خبرونه دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزدانو خبرونه ته ځانګړې شوې، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر.
وسلولو په کندهار کې یو دینی عالم وژلی. بدخشان کې ځینې کسان تر واورو او ډبرو لاندې سوي دي. روسیا او ایران په پام کې لري چې په کسپیان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. نامعلومو وسلولو په کندهار کې د قاری محمود الحسن هاشمی په نوم یو دینی عالم وواژه. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي رادیو ته وویل حمله کوونکي چې پر موټر سایکل سپاره و شغلی هاشمی نن غرمه په خاط کوڅه کې په ډزو وژلې دی. قاری هاشمی په لویو دولتي غونډو کې د قرآنی کریم تلاوتونه کول او د کندهار د استیناف محکمې کارکوونکي وو. تر اوسه چا د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په کوهستان ولسوالۍ کې ځینې کسان تر واورو او ډبرو لاندې سوي دي. د ولی ویاند وی دغه کسان په یو تونل کې د زرو د ټوټو پر ټولولو بوخت و چې د تونل لپاسه لوی ډبرې ونړې دي او دوی هلته گیر پاتې سول. نیک محمد نظری ازادي رادیو ته وویل پېښه نن سهار شاوخوا لس بجې سوي ده. د ډبرو تر نړېدو وروسته ځینې کسان چې هلته په کار بوخت وو گیر پاتې سول. دا چې څو کسان گیر پاتې دي او څو تنه ټپیان دي معلومه نه ده. ټلیفونونه سم کار نه کوي ځکه موږ ته لا راپور نه دی راغلی. په غرنی ولایت بدخشان کې وخت نا وخت د خاورینو غونډیو او واورو شوېدو په پیښو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اوړي. په کابل کې نن سهار د یو ماین په چاودنه کې درې پوځیان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي دا د هغه مقناطیسي ماین چاودنه وه چې د پوځیانو په یو رینجر موټر پورې نښلول سوی وو. پیښه د کابل په شپاړسمه امنیتي حوزه کې سوې ده. ښاغلی دانش وایي د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې پر زیاته کرنیزم ځکه غني کرل سوي دي. د کرنې ریاست مرستیال عبدالوارث خان ازادي راډیو ته وویل دغه غني په بیلابیلو ولسوالیو کې کرل سوي دي.
بټي کوټ، کاما، بیسود او کوز کونړ ولسوالیو کې په پراخه پیمانه کې دي چې سکالې مونږه 1450 هکتار ځمکه د دې کار لاندې ده. په تخمینی ارقامو 2250 میټریک ټن تولید کړی دی.
په ننګرهار کې هغه کروندګر چې غني کرلي تمه لري چې سږ کال به په دې ولایت کې په زیاته پیمانه ګوړه تولید سي. روسیا او ایران په پام کې لري چې په کاسپین سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د ایران د سمندري ځواکونو یو چارواکي ویلي چې دغه تمرینات به ډیر ژر پیل سي. مهر خبری اجنس نن د ایران د امیرالبحر حسین خانزادی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د دوړو هیوادونو تاکتیکی د ژغورنې او د سمندري غلو پر ضد جنگي تمرینات دي. ایران او روسیه په 2015 او 2019 میلادي کلونو کې هم په کسپین سمندرګي کې د تورته پوځي تطبیقات کړي وو. خانزادی ویلي د کسپین سمندرګي په شاوخوا کې پراته هیوادونه په سیمه کې د هر هغې هیواد د پوځي حضور مخالفت کوي چې له دغه سمندرګي سره ساحل نه لري. د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې چارواکي په پام کې لري چې دا ستوګنی د یوې ودانۍ دوی برخې ونړوي. تیره دوشنبه د دغه کمپلیکس د یوې برخې د نړېدو له کبله 9 کسان مړه سول. چارواکو نن ویلي چې د دې ودانۍ پاتې 9 برخې دا ستوګنی وړ دي. د دې ودانۍ اووم پوړ د نوي میلادي کال په شپه ونړېد چې چارواکي علت د طبیعي ګازو چاودنه ګڼي او وایي چې په دې اړه دوی تحقیقات کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د دغه غوښتنې ته په ځواب ویلو کې پاتې راغلي د بودیجې پر سر د اختلاف په هواري کې ډیر پرمختګ نه دی سوی. دا اختلاف سبب سو چې د امریکا د حکومت یو برخه پرچاو سي. ټرمپ پرون شنبه پر ټویټر ولیکل چې بل غونډه د جنوري پر 6 یعنی نن په پام کې نیول سوې ده. د دغه ورځ لیکلي چې له څو لسیزو وروسته باید بلاخره په جنوبي پوله کې ستونزه د تل لپاره حل سي. ښاغلی ټرمپ امریکا ته د مهاجرو د اوښتو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس څخه 5 میلیارد ډالر بودیجه غواړي، خو کانګرس ورسره موافقه نه کوي. د ټرمپ تر ټویټري پیغام مخکې مرستیال ولسمشر مایک پینس وویل چې په سپینه ماڼۍ کې د چارواکو او د کانګرس د غړو ترمنځ غونډه رغونکې وه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. ک غواړی دا نور تاو د مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه اوریدلی شي: د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بللی دی.
خو د لومړی ځل سفر ده، دا سفرونه ان شاء الله شاته دوام ولري، ځکه چې موږ ضرورت لرو د پاکستان رول پس د افغانستان د سولې په پروسه کې. هلته طالبان رهبری پاکستان کې ده.
د افغانستان شمال ختیځ بدخشان ولایت کې د طلا او معدن خویدلې چې لک تر لګه 1.5 زر چڼون کې پکې وژل شوی او 9 نور ټپیان دي. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو د کینولو په هدف باید پر پاکستان فشارونه زیات شي.
په باور ما فشار بالای پاکستان و همچنان ډیپلوماسي فعال بالای ایران و روسیه و امارات و عربستان سعودی باعث از این میشه که طالبان حاضر شوند به سر میز مذاکرات.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د اوبو په اړه د افغان او ایراني چارواکو کلنۍ غونډه په تهران کې جوړه شوې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې بخپلې جنگي کښتۍ ځای پر ځای کړي. د خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي او عزیزانو خبرونې ته ځانګړي شوي. د ازادي رادیو صرفات شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، د افغانستان شمال ختیځ بدخشان ولایت کې د طلا او معدن خویدلې چې لامل یې لک تر لګه 1.5 زر چڼون کې وژل شوی او 9 نور ټپیان دي. پیښه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې شوې ده. د همدې خبر د نورو جزئیاتو لپاره را سره همدا اوس لسیمي اجمل آریان د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون په لیکه دي. آریان صاحب، ستړي مشې، مهرباني نور معلومات په دې اړه څه دي؟
مننه. سلامونه سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، د بدخشان د کوهستان ولسوال محمد رستم راغي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د کوهستان ولسوالۍ د شیپو کلي په سیمه کې په هغه کسانو چې زرشوی کوله، یعنی دغه د سیند غاړې کې کار کوو، په دوی باندې کوم سیمه چې دوی د
آرین صاحب مهربانی خپل خبرو ته دوام ورکړي.
نو مله وای چې تر اوسه پورې د دې پېښل خبره د
10 خلک درنو دوستانو، اجمل اریان لسیمینا لکه څنګه چې هغه وویل چې ټلیفوني ستونزې دي، واقعا غږیم ډیر ښه نه راتلو. تاسو واوریدل چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د طلا او معدن خویدلې چې لک تر لګه 1.5 زر چڼون کې پکې وژل شوی، 9 نور ټپیان دي. پیښه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د کوهستان ولسوال احمد رستم راغي ازادي راډیو ته ویلي چې د کوهستان په شیپو سیمه کې دا پیښه رامنځته شوې ده او د ورخت لامله ریګ خویدلې ده چې 1.5 کسان پکې وژل شوی، 9 نور ټپیان دي. سیمه ته امنیتي او مرستندوی ډله رسیدلې ده. او دغه ولسوالۍ چې د درنو اوریدونکو تر ډیره نام نم ده، په 13 غوی میاشت کې د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ دا ولسوالۍ لاس په لاس هم شو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلیدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بولي. د دې شورا وایي چې د احسان طاهری نن په کابل کې وی خبري ناڅه ته ویل دغه پلاوی د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشاد رئیس عمر داودی په مشرۍ اسلام آباد ته سفر کوي چې هلته به د پاکستان د لوی درستی سیاسي رهبرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د افغانستان په کشاله کې لښکېلو هیوادونو غواړي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي څو طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میستا کینوی. واصل وصال په ډېر نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشاد رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ پاکستان ته تلونکي پلاوی به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلیدو لپاره پاکستانی چارواکي رښتینو او عملي اقداماتو ته وهڅوي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید حسن طاهری د یک شنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د دې مطلب په سرګندولو سره وویل چې پاکستان کولای شي طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي.
خو د لومړی ځل سفر ده، دا سفرونه ان شاء الله شاته د امو ولري، ځکه چې موږ ضرورت لرو د پاکستان رول پس د افغانستان د سولې په پروسه کې. هلته طالبان رهبری پاکستان کې ده او هغوی کولای شي ژر تر ژره طالبانو رهبری ته تشویق وکړي تر څو مذاکرات حکومت سره آماده شي. موږ هیله من یو چې پاکستان موږ سره عملی ګامونه لا زیات اوچت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشاد رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ یو پلاوی د راتلونکي سه شنبه پورس پاکستان ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې علي شورا د معلوماتو له مخې افغان پلاوی به پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له لوی درستیز سیاسي رهبرانو او خای د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د دې شورا ویان وای دغه سفر هدف په دوو مهمو موضوعاتو سرخی چې یوې د پاکستان لخوا د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته د طالبانو هڅول او بلې د دغه هیواد لخوا د افغانستان د سولې بهیر لپاره د سیمه ایز اجماع ملاتړ ده. که څه هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاري او تل د شک په سترګه کتل کیږي او دغه هیواد ته د افغان چارواکو سفرونه بې ګټې بلل شوی، خو د افغانستان د سولې علي شورا بیا په دې باور ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د کشالې په اړه د دغه هیواد په دریس کې سناسه بدلون راغلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیرې جمعې پورس په انقره کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې افغانان له جګړې ډېر کړېدلي او سولې ته سخته اړتیا لري. د دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې و چې طالبان به له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته حاضر کړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي که د سیمې او نړۍ هیوادونو په یوې ګډې همغږۍ سره په پاکستان فشار راوړي، نو شونې ده چې دا هیواد طالبان افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر کړي.
د سیمې هیوادونه باید او نړۍ هیوادونه چې د طالبانو سره مسله کې ښکېل دي باید په قسم د اقسام مستقیم یا غیر مستقیم ډول پر پاکستان فشار ترسو طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. ښاغلي اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان، پاکستان او ترکیې دغه درې اړخیزه غونډه مهمه بللې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلیدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بولي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو د کینولو په هدف باید پر پاکستان فشارونه زیات شي. دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی نن ازادي رادیو ته وویل چې امریکا او د سیمې یو شمېر هیوادونه طالبان ډېر غټ کړل، نو ځکه اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نکینی. پم دی حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان هم ورته نظر لري. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې په دوه مخیتوب تورنوي وای افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته د طالبانو د کینولو په هدف باید په هغه هیواد فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا او د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه پاکستان، روسیې او ایران له طالبانو سره د بیلابیلو غونډو په جوړولو دوی ډیر غټ کړل، نو ځکه اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نکینی.
په باور ما فشار بالای پاکستان
دی وی زما پان پر پاکستان فشار او پر روسی، ایران، سعودی او متحده عربی امارات او فعال ډیپلوماسي طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینول شي. له بده مرغه خاغلی خلیلزاد او یو شمېر هیوادونو لکه پاکستان، روسیې او ایران طالبانو سره غونډې وکړي او دوی ډیر غټ کړ چې اوس دوی فکر کوي افغان حکومت سره د خبرو پرته هم ځینې بریاوې ترلاسه کولی شي. خاغلی کلکانی وایي مخکې طالبان حاضر ول چې آن د حکومت له ډیرو عادي خلکو سره هم د سولې خبرو ته کینی، خو طالبانو تل د افغانستان اوسمهاله حکومت لاسپوڅه ګڼلې او ویلي چې له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره به د سولې خبرې کوي. د تیر میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 13مه نیټه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او دغه شان د متحده عربي اماراتو، پاکستان او سعودي عربستان له استازو سره وکتل، خو د افغان حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره یې له لیدلو ډډه وکړه. بیا تمه چې د سعودي عربستان په غونډه کې چې امدا میاش په جده کې جوړیدونکو دواړه خواوې سره مخامخ شي، خو طالبانو د دغه غونډې په اړه به خبري خوده لري او تر اوسه د جوړیدو او نه جوړیدو په اړه هم تازه معلومات نه دی ورکړل شوی. د جدید غونډې په اړه د افغانستان د سولې عالی شورا ویلی ول او دای د ابوظبي د غونډې دوام ګڼلې وو. هاخوا پاکستان هم چې د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن دی، په څو ځلي دا ژمنه کړې چې طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي، خو یاد هیواد په خپله دغه ژمنه کې پاتې راغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په خپل روسي سفر کې یو ځل بیا پر دې ژمنه ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې مشتاق رحیم هم افغان حکومت سره د خبرو میز ته د طالبانو د کینولو په برخه کې پر پاکستان فشارونه اغیزمن ګڼي. ښاغلی رحیم وای اوس امریکایان له پاکستان سره د جوړجاړي په حال کې دي، خو په خبره یې د پاکستان د خوښې وړ سوله افغان حکومت او خلکو ته د منلو نه ده.
د امریکا حکومت او نړیوال ټولنې له لارې په پاکستانی سیستم باندې، په پاکستانیانو باندې فشار یو وری بیا زیات شي، ولی چې منګورو چې امریکایان اوس یو رقم دوی سره د جوړجاړي په حالت کې دي او پاکستان خو تقریبا د افغان ولس ثابت ده چې دوی همیشه هڅه کړي چې د افغانستان په سوله کې داسې یو رول لوبوي چېرته چې دوی د خوښې یو سوله وشي چې هغه د افغانستان حکومت او خلکو لپاره د منلو وړ نه ده.
ښاغلی رحیم د دې ترڅنګ یاد هدف ته د رسیدلو په خاطر د واشنگټن او کابل ترمن د سولې د هڅو په همغږۍ هم ټینګار کوي. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې خبرې چې په دې وروستیو کې تیزی شوي کله له هیلو او کله له ناهیلیو سره مل وي، خو جګړه ځپلی ولس دې ته ورځې شماري چې د جګړې ښکیل اړخونه به کله سره مخامخ خبرو ته کینی او پر دوی به د یوې تلپاتې سولې او امن زیری وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږله ازادي رادیو نوري. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي چې د اوبو په اړه د افغان نو ایراني چارواکو کلنۍ غونډه په تهران کې جوړه شوې. د دې وزارت د اوبو عمومي رئیس انجنیر وایس بصیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د دواړو هیوادونو د اوبو د مرستیالانو په سطحه جوړه شوې او تمرکز یې د هلمند حوزې د اوبو پر مواهدې دی. په عین حال کې د ولسي جرګې د انرژي او اوبو د تنظیم د کمیسیون ځینې غړي وایي چې ایران ته باید د شوې معاهدې په اندازه اوبه ورکړل شي نه زیاتې. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان او ایران د اوبو د مرستیالانو غونډه په داسې حال کې په تهران کې جوړه شوې چې په افغانستان کې د وچکالۍ او د دوام له امله اوبو کمی شوې او خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 1450 لمریز کال د معاهده پر اساس دا غونډه هر کال د کمیسارانو په سطحه جوړیږي، خو د اوبو د کموالي او د دې معاهده د سم پلي کېدو په هدف سکال د اوبو د مرستیالانو په کچه جوړه شوې ده. د دغه وزارت د اوبو عمومي رئیس انجنیر وایز بصیری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به په دې درې ورځنۍ غونډه کې له ایراني چارواکو سره د اوبو د معاهدې په ټولو اړخونو خبري وکړي.
بخاطر از اینکه موضوع حساس است بحث
دی وی د دې لپاره چې موضوع حساسه ده د وچکالی بحث مطرح دی او موږ له وچکالی سره مخامخ یو د شوی معاهده پر اساس ایرانی او چارواکو سره بحث وکړو او وتوانیږو قناعت ورکړو او ښې حلارې ته ورسیږو هڅه کوو چې مناسبې حلارې ومومو او موږ د هلمند سیند د معاهده سل په سله کې عملي کول غواړو د 1450 لمریز کال د معاهده پر اساس ایران ته باید په یوه ثانیه کې 22 متر مکعب اوبو د هلمند له سیند څخه ورکړل شي خو په ثانیه کې 4 متر مکعب نوري اوبه د خنیت په توګه د افغانستان له خوا ورکول کیږي په معاهده کې دا هم راغلی چې د اوبو جریان له طبیعي شرایطو سره تړاو لري یعنی د اقلیمي تغیراتو سره سم که د هلمند سیند اوبو کمیږي نو ایران ته د اوبو جریان هم کم شي په عین حال کې ایرانی او چارواکو تل افغانستان سره د اوبو په مسلې څرګندونې کړې د نوموړي هیواد جمهور رئیس حسن روحاني څه موده مخکې ویلي وو چې ایران به د اوبو په مسلې په تیره د افغانستان لخوا د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه چوپ پاتې نه شي د خبرو په افغانستان کې توند غبرګونونه راوپارول حتی ولسمشر غني وویل چې هڅه کېږي نور د دې هیواد اوبو ضایع نه شي ښاغلي غني تیر کال د کمال خان بند د درېیمې برخې د جوړېدو د کار د پیل پر مهال ویلي و چې د افغانستان د اوبو مدیریت یو حتمی او اړین کار دی په همدې حال کې د ولسي جرګې د انرژۍ او اوبو د تنظیم د کمیسیون غړی نسیمه نیازی وایي چې اوسمهال ایران ته ډېرې اوبو بهیږي او افغان حکومت باید مخه ونیسي
هغه اندازه اوبه چې دوی سره قرارداد کړی وو هغه اندازې نه دڅنډه هغو ته اوبه روانې دي نو افغانستان حکومت حق لري تر هغو د اوبو په مورد کې د هغو سره سپینې او بربنډې خبرې وکړي زیاتره ناامني په دې سیمو کې دوی جوړه کړې ده چې په دې خاطر چې افغان حکومت ونه توانېږي د خپلو اوبو څخه په مثبته توګه استفاده وکړي د افغان پلاوی خپل د حقوقو څخه دفاع وکړي
افغانستان له ایران سره د هلمند سیند د اوبو له ویش پرته له بل هېڅ یو هېواد سره د اوبو د ویش تړون نه لري خو دا هېواد د اوبو د زیرمه کولو له درکه په نړۍ کې تر ټولو په ټیټه سطحه کې دی د راپورونو له مخې افغانستان 15 میلیارد متر مکعب سطحي اوبه لري خو یوازې له 10% څخه یې استفاده کوي او پاتې 10% یې ګاونډیو هېوادونو په تیره ایران او پاکستان ته بهیږي او دا هېوادونه په وړیا توګه ورڅخه ګټه اخلي
د افغانستان مشرانو جرګه وایي سوله د افغانانو لپاره اړتیا ده او امریکا باید په دې برخه کې نستړی کېدونکي هلې ځلې وکړي د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار که څه هم د ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بولي خو ټینګار کوي چې دغه هیواد باید د امنیتي او دفاعي تړونه له مخې له افغانان یوازې پرې نږدي نور حال واصل وصال راکوي
د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو د مشران جرګې غبرګونونه اندېښنې راپارولې دي د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې امریکا باید دا خبره هېره نه کړي چې د افغانستان سره امنیتي تړون لري
امریکا په دې بحث ته د دوی خواسته وستړي د ستړي او خواستګۍ لپاره نورې لارې دي چې هغه د ستراتیژیک پیمال له مخې نه چې دوی موږ سره لري پیشبیني شوي دي د افغانستان د حکومت او دوستانو سره دې مخکې لاړ شي موږ سولې ته ضرورت لرو زما به په دغه وخت کې د افغانستان اولس ته په خاص ډول هغه سیاسیونو ته چې په افغانستان کې مطرح دي د جهادي مشرانو په نوم د سیاسیونو په نوم د افغانستان د ملي مشرانو په نوم دلته د جناب کرزي صاحب او جهادي رهبرانو په شمول د ټولو نمو خواهش دی چې اوس نو زموږ او ستاسو وحدت ته ضرورت یووالي ته ضرورت دا ملک بغیر د وحدت نه مخکې نه ځي هر هغه څه چې خپل منظور کې لرئ د الله نه ویریږي د ملت په خاطر تاسو وګورئ چې دغه بیانیې موږ او تاسو ته پیغور ده
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې ویلي دي چې روسیا د دې لپاره په افغانستان کې و چې توریستانو غوښتل روسیې ته ولاړ شي او د دوی حضور په افغانستان کې په حق وو ښاغلي ټرمپ دا هم ویلي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه 6000 میله لرې ده ولې په دغه هیواد کې ده او ولې اوس روسیا هندوستان او پاکستان هلته نه دي چې د توریستانو په وړاندې جګړه وکړي د امریکا د ولسمشر دغو څرګندونو ګڼ غبرګونونه هم لرل چې په لړ کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې لامې په خپرولو سره پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویلي دي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یوازې د دغه هیواد د امنیت په خاطر نه بلکې د نړۍ او ملګرو هیوادونو د امنیت په خاطر راغلي دي ولسمشرۍ ماڼۍ په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا په رسمي پالیسي او سرګندونو کې توپیر لیدل کیږي، نو ځکه لغه هیواده د ډیپلوماټیکو لارو د ځینو پالیسیو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې دا سرګندونې کړي چې نوموړي په کراتو پاکستان د تروریستانو ملاتړ هیواد او پټنځای بللی او په دغه هیواد یې له دې امله بندیزونه هم لګولي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار بیا د امریکا د ولسمشر دا سرګندونې د پاکستان او توریستي ډلو په وړاندې د دغه هیواد د ماتې او د افغانستان د سولې بهیر نه د شاتګ په معنا بولي. د دې جرګې د منشي مرستیال فیصل سمی بیا په دې اند دی چې د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت اوس یو اساس پړاو ته داخل شوی او امریکا باید په داسې وخت کې د یو نظرګر رول خپل نه کړي. امریکایانو د افغانستان دولت او مخالفین چې داعش او طالبان دی په داسې حالت کې ساتلی لکه د سیروم د ساسکو لاندې یو ناروغ، په داسې حال کې چې دوی وضعیت له نږدې نه ګوري، یا د افغانستان له خلکو سره دوستي وکړي او یا د دوی له دښمنانو سره، خو دوی یوازې نظره ګرځي او قرباني یوازې د افغانستان خلک ورکوي او د سولې هیڅ درک نشته. امریکا د طالبانو د رژیم له سقوط نه وروسته د ځانی تلفاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره سلګونه میلیارد ډالر هم لګولی دي.
اوس هم ورزو اورزګان ولایت او یو ورزشي خبر. اورزګان کې د شپاړس والیبال لوبډلو ترمنځ پیل شوي 19 ورځنۍ لوبې پای ته ورسېدي. مسؤلین وایي یاد لوبې چې د شپاړس لوبډلو ترمنځ پیل شوي وي پکې امیریت آی لوبډلې لومړی، امیریت بی لوبډلې دوهم او نوبهار لوبډلې دریم مقام خپل کړی. نور حال لسیم شریف الله شرافت راکوي.
اورزګان کې له جګړو سره سره د ځوانانو لیوالتیا ورځ تر بلې له لوبو سره زیاتیږي. په دغه ولایت کې د کرکټ د سیالۍ تر څنګ د والیبال پیل سوي 19 ورځنی ټورنمنټ هم تیره ورځ ناوخته پای ته ورسېدی. د دغه ولایت د سپورت امریت امیر قدرت الله الفت وای یادی لوبې چې د شپاڼس لوبډلو ترمنځ پیل سوي وي پکې کې امیریت یې لوبډلې لومړی، امیریت بی لوبډلې دوهم او نوبهار لوبډلې دریم مقام خپل کړی دی. نوموړي وایي یادی لوبې په دغه ولایت کې په شخصي لګښت د یو تجار لخوا ترسره سوي.
دغه ټورنمنټ چې جوړ شوی ورته حاجي صاحب حاجي شمس الله امام ماجی لګښت جوړ شوی وو چې نو نصر دې دوام وکړي. شپاڼس ټیمونو کې شراب کړی وو چې دغه جمعې څخه نن دوه ټیمونه سره بوته چې هغه دا میرا چې ورته شي ټیمونه دي دا میرا چې هغه په ورته کار خپل کوي او هغه میرا چې به دوه مکان خپل کوي او دا هغه هغه به درې مکان خپل کوي. نو دې ټول ته مبارکي وایم.
په لوبه کې لوبېدونکي لوبغاړي ډېر خوشحاله دي، خو دوی پر نورو ځوانانو هم غږ وکړ چې د نشې توکو او نورو ناوړه کارونو څخه لاس واخلي او ورزش ته مخه کړي. دوی پر نورو ملي تجارانو هم غږ وکړ چې د ورزش په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
زه یوازنی ځان پر ځوانانو باندې دا کوم چې کچېری والی چې ښه صحت روغ صحت ولري نو تر ټولو بهترینه طریقه او لاره دا ورزش دی. راستي ځوانانو چې ورزش ته مخه کړو زموږ استاد ټولنه موږ ته ټول وینو چې په کوم حالت کې موږ تاسو قرار لرو نو د دغه ټولنې څخه دا ښه فکر په لرلو سره یوازنی لار چې دا ورزش دی.
دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم اورزګان کې د سولې ترین وان لاندې د فوټبال سیالی تر سره سیوی.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او د حمد یو سیمه ایزه مسله. د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به خپل جنگي بیړۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د دفاع یو اقدام ګڼل کیږي. تهران په روسي کلونو کې د واشنگټن په وړاندې په پوځي ډګر کې یو لړ خبرداري ورکړي. د نړیوالو ایجنسونو په حواله سره محمد صالح راپور لري.
د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به د 15 میاشتو لپاره څو جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ځواک شولو په هدف په سیمه کې د ایران د حضور هڅه ګڼل کیږي. فارس خبری اژانس چې د ایران پوځ ته نږدې ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د دغو جنگي کښتیو د ماموریت د پیل لپاره ټول ترتیبات نیول سوي دي. د ایران امیر البحر توراج حسنی مقدم ایرنا خبری اژانس ته د جمعې پر ورځ ویلي وو د جنگي کښتیو دغه ماموریت به په راتلونکي لمریز کال کې پیل سي. د سهن په نوم څلور ماشینه جنگی کشتی به حق رهبری سوی میزایل لیږدوي چې تیره میاشتې د جوړولو اعلان وسو. فارس خبری اژانس وایي چې دغه جنگی کشتی به د لاتین امریکا په هیواد لکه وینزویلا کې چې ایران ورسره دوستانه اړیکې لري تم سي. د ایران په دغو جنگی کشتیو کې تر ټولو لوی دوی پرمختللي کشتی هم شامل دي چې دواړه د څرخیل وتکو د لیږدولو وړتیا لري. د ایران د سهن په نوم جنگی کشتی د پخوانی بڼې جمران ډیره پرمختللې او اصلي بڼه یا ورژن دی. جمران په تیره لسیزه کې فعالیت پیل کړ. د ایران په رسنیو کې سهند د منځني ختیځ تر ټولو ځواکمنه کشتۍ او د غربي آسیا تر ټولو پرمختللې جنگي کشتۍ ګڼل سوې ده. د ایران د پوځ یوه مشر علی رضا شیخی ایرنا اژانس ته تیره میاشت